ګرانو کتونکو او اوریدونکو د هیلو وی او ا لویا خبر پښتونخوا په دې یو ساته خبرونه کې درته ځو محمد اکرام ستړي مشوایم. اول تاسو وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. افغان طالبانو یوناما او د افغانستان لپاره د امریکای ځانګړي استاذي ټامس ویسټ افغانستان سره د مرستو د قرارداد منځوري هرکلی کړی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا افغانستان سره د بشري مرستو اسانتیا لپاره د شروع یا چهارشنبه په ورځ هغه قرارداد په ګډه منظور کړی چې امریکایي وړاندیز کړو. او سلون کې وای په افغانستان کې د طالبانو په واک کې دراتلو وروستو هلته د داعش ترهګر ډلې حملې سیوا شوې دي او داعش اثرات په پاکستان کې ښکارېدل هم ډېر شوي دي. د امریکې د بهرنیو چارو وزارت د کال 2020 د ترهګرۍ په حق لا خپل ریپورت کې ویلي روان کال پاکستان کې یو شمېر ترهګري ډلې فعال وې چې پکې افغان طالبان او حقانی نیټورک شامل وو. او د پاکستان تحریک انصاف حکومت دا وکوي چې په ملکي میډیا د غربي ملکونو نه هم زیاته آزاد ده او د خبریالانو تحفظ یقیني کولو لپاره قوانین جوړ کړي، خو خبریالان وایي حکومت په ملکي میډیا باندې بندیزونه لګولي او د قانون د لارې آزاد اوازونه غلي کول غواړي. ګران اوریدونکو موږ سره اوسېږئ. موږ به په دې خبرونه کې تاسو ته یو څو ریپورټونه وړاندې کوو او د هغې وروسته به د پاکستان د بهر ملکونو سره تجارت، برآمدات او د دې سره سره د بیټکاین او په مجموعي توګه د کریپټو کرنسۍ په پاکستان کې کاروبار باندې هم په تفصیل سره خبرې کوو.
VOA دیوا په سټلایټ ټي وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او څیړنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
دا د وایس اف امریکا دی وای ریډیو ټلویزیون د لوی خبر پښتونخوا خبرونه دارځو خپل اولنی ریپورت اړخته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا افغانستان سره د بشري مرستو د اسانتیاو لپاره د شورو یا چهارشنبه په ورځ هغه قرارداد منظور کړی چې امریکای وړاندې کړی په پاکستان او په افغانستان په نړۍ کې سرنکاران دي ته په خو نظر سره ګوري، په خاص توګه باندې په یو داسې وخت باندې چې افغانستان کې عام ولست سختو ستونزو سره مختی او بشری بحران سره وی په مجموعي توګه باندې مختی. رپورت پی د اسلام آباد نه د ریبر ریډیو خبريال ارشد حسین راکبي.
د ملګرو ملتونو دغه پریکلیک د افغانستان سره د بشری مرستو لپاره یو داسې طریقې کار تیاروي چې طالبانو ته د دې مرستو څخه ګټه ترلاسه نشي. په دغه پریکلیک کې د افغانستان د بشری بحران او په خصوصي توګه د خوراکي سیزونو کمی په ګډون د تشویش په ترڅ کې ویلي شوی چې د افغانستان سره بشری مرستې او هغه فعالیتونه چې د بشری مرستو لپاره ترسره کیږي په طالب مشرانو د لګول شوو بندیزونو سره په تضاد کې نه دي، چې د ملګرو ملتونو د کال 2015 د فیصلې له مخې لګول شوی. د افغان چارو سیړنکار او خبریال ارشد یوسفزی ډیوه توي ل تیرو سلورو میاشتو راهسې لک تر لګه یو سل شپېته بشري مرستندوی ادارو دا پلانینګ کولو چې د لوګي او د جمی د یخو چپو سره مخ د افغان وګړو سره څنګه مرستي وکړي شي.
خو هغوی ته د ټول بندیزونه یو قسم له خرنګو هغوی مخکې کار نه شو کولی. اوس د هغوی چې کوم نمائندگان دي یا چې کوم د هغوی ورکرز دي هغوی ته لاړه کولاو شوله دوی چې هر قسم هم د افغان عوام کومک کول غواړي نو دوی باندې به هیڅ قسم څه الزام ناراضی یا دیتا با سا لیگل ایشوز ناراضی زکا چه دا سیکیورٹی کانسل دا چکم ریزولوشن راغی نو دوی توز دا اجازه ورکولی که گی چه یو کال پر دوی دا غی سانکشنز نا پا فرطا باندی دا افغان عوام سر مرستو.
دا ملگرو ملتونو پا قرارداد که دا بشری مرستو او دی سر دا تللو فعالیتونو لپار دا پانگو او نور سیزونو لیگلو اجازه ورکلی شوی دا. مطبوعات وای چه پا افغانستان که دا ملگرو ملتونو اداری یوناما دا دی قرارداد دا منظوری دو هر کلی کلی او پا یو پیغام که ویلی چه دی سر با پا ملتونو ملیونونو هغه افغان وګړو سره د مرستو لپاره لاره هواره شي چې سختې اړتیاوې لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم د دوو لویو پرمختګونو هرکلی کړی چې پکې د ملل متحده د امنیتي شورا قرارداد او د امریکې د خزانه د وزارت لخوا افغانستان ته د پیسو په ترسیل د بندیزونو لری کول شامل دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي هم د امنیتي شورا له لوري د دې پریکړې هرکلی کړی او په ټویټر خپل پیغام کې ویلي چې د بشري مرستو رسول هم دا اوس د افغانستان لپاره ډیره اهمه اړتیا ده. همداراز بل لوري ته د امریکې د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي امریکا د نړیوالې ټولنې سره په ګډه نه ستړي کېدونکي کار کوي چې د افغان ولس سره بشري او اړینې مرستې اسانې کړي. نوموړي د شورو پر ورځ په یو ټویټ کې ویلي د افغان ولس سره د مرستو په لړ کې د امریکې د خزانه وزارت درې عام لایسنسونه جاري کړي چې داسې د زیات زیانمن کېدونکو او کمزورې طبقې سره مرستې وشي. د افغان چارو څېړنکار او لیکوال سید عرفان اشرف ډیوه ته وایي امریکا او غربي نړۍ د افغان ولس سره د مرستو خپل لوزونه ترسره کړل، خو اوس د طالبانو امتحان دی چې دوی د نړۍ سره کړي لوزونه پوره کوي او کنه.
ما خپل خیال کې طالبانو ته پکار ده چې په دې باندې خوشحالي نه منځي چې امریکا د وطن نه لاړه، بلکې په دې باندې دا یو چیلنج واخلي چې اوس مونږ څنګه تیار شو نړۍ ته، مونږ دنیا سره څنګه په څنګه لاړ شولو. او د دیسی ادراک نه چې د امریکې ملټري اوس غلول شو، د امریکې کافي انفلوئنس تھا، دا د داس دا کی چې دنیا سره څنګ په څنګ څنګ څنګه کیږي، نو دا غلط حکومت قوت اوس به ملویدن شروع شي. دا یو سبق ده چې دنیا په ټوپک باندې ته یو منټ دپاره خو یو ځای خستې شي، لسو ریزو دپاره بې وساتې، خو ټول عمر دپاره په ټوپک باندې ملکونه نشي ساتل.
د ملګرو ملتونو په قرارداد کې په ځانګړي توګه له ښکېلو اړخونو غوښتل شوی چې د مرستندویه ادارو، افرادو او صحي کارکوونکو امنیت ته پام وکړي. د ملګرو ملتونو په دغه پریکړه کې د افغانستان د سولې او استحکام په اړه د متحده قانونو د کردار په اهمیت هم زور ورکړل شوی او ویلي چې ملګری ملتونه د افغانستان خپلواکي او ملي یووالي ته ژمن دي.
دا د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټلویزیون خبرونه ده. افغانستان کې طالبانو یوناما او د افغانستان لپاره د امریکای ځنګلي استاذي ټامس ټویست افغانستان سره د مرستو د قرارداد مزریدو هر کله کړی دی. لدې سره به اوس نړیوال مرستندویه ادارې په دې وتوانېږي چې همدانن د زیارت یا پنځبه پورس افغانستان ته بیړنۍ اړینی مرستې ورسوي. په دې حق لبانې نور حال د وایس اف امریکا پر رپورٹ کې تاسو د موږ همکار مجاهد جواب وړاندې کوي.
په افغانستان کې وسلوالو طالبانو یوناما او د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي ټاماس ویسټ له افغانستان سره د مرستو د قرارداد د منځوري هرکلی کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا له افغانستان سره د بشري مرستو د سمتیا لپاره د شوروي چاشمبې په ورځ هغه پریکړه لیک په ګډه منظور کړ چې امریکا یې وړاندیز کړی و. وسلوالو طالبانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دې پریکړې هرکلی کړی چې په افغانستان کې به په میلیونونو اړمنو کسانو ته د بیړنۍ مرستو په لیږلو کې اسانتیاوې برابروي. د امریکا د خزانې وزارت هم ځینې ځانګړي جوازونه یا لایسنسونه ورکوي چې دا باوري کړي چې نړیوالې مرستې همدا نن د زیارت یا پنجشنبې په ورځ افغانستان ته ورسیږي. د طالبانو د اداري مرستیال ویاند بلال کریمی امریکا غږ ته وویل چې طالبان د دغو ګامونو هرکلی کوي چې غواړي په افغانستان کې اړمنو کسانو ته مرستې ورسوي. هغه وویل لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ زموږ خلک له اوږدو جګړو راوتي، وچکالۍ او نورو شته اقتصادي ستونزو ځپلي دي، نو په دې سخت وخت کې دا انساني مسؤلیت دی چې لوی هیوادونه او ملګري ملتونه په مثبته توګه په افغانستان کې له خلکو سره مرسته وکړي ترڅو حالات مثبت لوري ته بدل شي. د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي ټاماس ویسټ ویلي نن سهار د ملګرو ملتونو امنیت شورا 2015 نمبر هغه مسوده پاس کړه چې د امریکا لخوا د دې لپاره وړاندې شوی و چې د افغانانو د بنسټیزو اړتیاو د پوره کېدو لپاره پراخ مرسته وشي. د نړیوالې ټولنې لخوا پیغام ښکاره دی، موږ له افغانانو سره په مرسته کې یو موټی یو. په ملګرو ملتونو کې د امریکا مرستیال سفیر جیفری ډی لارنټس د طالبانو له نوم اخیستلو پرته هغوی ته په اشاره سره ویلي دا مرسته کوم تنظیم ته د سپین چک په معنا نه ده چې ګواکي هغوی به له خپلو نړیوالو ذمواریو راوګرځوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت یو نامه مشر ډیبورا لاینز ویلي غوره اقدام دی چې د امریکا د حکومت په ځانګړې توګه د خزانې وزارت لخوا د نویو لایسنسونو د ورکولو په برخه کې شوی چې په ترڅ کې به یې له افغانستان سره بشري مرسته پراخه شي. هغې وړاندې ویلي ملګري ملتونه او بشري شریکان به اوس دا توان ولري چې اړوندو کسانو ته په خلاص مټ مرسته ورسوي. ډیره له ملاړي یوسفزی لیکلي نن له افغانانو سره د ملاتړ په برخه کې په دوو مهمو اعلانونو باندې خوشحاله شوم. د امریکا خزانې وزارت تعلیمي مرستې له بندیزونو څخه وویستلې او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بشري مرستو د اسانتیا په برخه کې موافقه وکړه. هغه جاتوي اوس په د افغانانو د خوړو روغتیایي خدماتو او د افغان نجونو د تعلیم اړتیاو لپاره پیسې واستول شي. تر دې مخکې د امریکا حکومت څو ورځې وړاندې هم د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره قرارداد وړاندې کړی و چې د دې شورا د غړو هیوادونو چین او روس د ویټو کولو له کبله رد شو. د شوروي چهارشنبې په ورځ امریکې په دویم ځل امنیت شورا ته یو قرارداد وړاندې کړ چې پر اساس به یې امریکا له طالبانو پرته له افغانستان سره بشري مرسته کوي. مجاهد جواد د امریکا غږ دیوان واشنگتن ډی سي.
VOA دیوا په سټلایټ ټي وي
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلی او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته.
د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټلویزیون خبرونه ده. سلونکو وايي افغانستان کې د طالبان په واک دراتلو وروسته هلته د داعش ترهګر ډلې حمله سوا شوې دي او داعش اثرات په پاکستان کې ښکارېدل هم ډېر شوې دي. امریکې د بهرنیو چارو وزارت تکال د وزیر شلم د ترهګرۍ په حق لا خپور کړي ریپورت کې ویلي دي چې روان کال پاکستان کې یو شمېر ترهګر ډلې فعال وي چې پکې افغان طالبان او حقانی نتورک شامل وو. نور حال پی د پیښور نادری ریډیو خبريال ارشد محمد راکوي
په ریپورت کې په پاکستان کې په عمومي کتنه کې ویل شوی په کال 2000 کې پاکستان د ترهګرۍ د خطر سره مخ پاتې شوی. د کال 2019 په مقابله کې په بریدونو کې وجنې زیاتې شوې دي. په پاکستان کې غټ بریدونه ټي ټي پی او داعش خراسان ډلې ترسره کړې دي. د پاتا ریسرچ سنټر مشر منصور مسعود وایي چې کله هم په افغانستان کې د امنیت وضع خرابېږي دا غي اثرات په خیبر پښتونخوا او په خصوصي توګه په قبایلي ضلعو کې مخې ته راځي.
چې په افغانستان کې ای ایس سترونګ وی نو په پاکستان خو به هم اثرات وی.
د ملګرو ملتونو استازي ډیبور لیوینز د ملګرو ملتونو امنیتي شورا غونډې ته په 12 نومبر ویلیو داعش ډله یو وخت په کابل او څو نورو صوبو پورې محدوده وه خو اوس یې موجودګي په ټولو صوبو کې ښکاري او زیاته فعاله ده. هغې ویلي هغه بریدونه چې په داعش خراسان پورې تړاو لري یا یې ذمواري منلې سخت کال یعنې په کال 2020 کې 304 بریدونه کړي. په تېر کال 2020 کې دا بریدونه 60 وو. همدغسې په پاکستان کې هم د داعش بریدونه زیات شوي دي. روان کال په 10 سپتمبر په پېښور کې په 400 روډ په یو وسلوال برید کې ستنام سنگ نومې سیک وژل شوی او دغې پېښې ذمواري بیا داعش ډلې منلې وه. د دغې سره په نومبر کې د پېښور ښار سره نږدې په متره سیمه کې نامعلومه کسانو یو پولیس تانهدار په ډزو وژلی وو او داعش بیا د دغې پېښې ذمواري منلې وه. په 2 نومبر د مذهبي سیاسي ګوند جمعیت علما اسلام ګوند یو غړی په وسلوال برید کې وژل شوی وو او داعش بیا د دغې ذمواري هم په غاړه اخیستې وه. داعش د خیبر پښتونخوا په کوارت ضلعه کې د پولیو په ټیم د برید ذمواري هم منلې وه. له دې وړاندې په باجوړ کې په امنیتي ځواکونو د بریدونو ذمواري هم داعش ډلې منلې او په تېر بلدیتي الیکشن کې د عوامي نېشنل ګوند د کارکوونکو په یو ګاډي ځانمرګي برید ذمواري داعش ډلې هم په غاړه اخیستې وه. پاکستان په سمدستي توګه د امریکا لخوا جاري شوي دغه رپورټ ته سندي ویلي. د ریپورت تر مخه پاکستان په کال 2000 کې هم د ترهګر بریدونو سره مخ پاتې شوی، خو ورسره د پاکستان امنیتي ځواکونو په پاکستان کې د بریدونو کوونکو تحریک طالبان پاکستان داعش خراسان او بلوچستان لیبریشن آرمی په ضد عملیات هم کړي دي. یو بل څېړونکی او خبریال حق نواز وایي د داعش ډلې لخوا د پولې دواړو غاړو ته په راتلونکي کې خطر زیاتېدای شي.
افغانستان کې طالب چارواکي دا نه مني او نه ځان ته یو خطر بولي. دغه شر په پاکستان کې خو ورته څوک اړو خطر ویل نه، او دغه یو غټه مسله دا ده چې تر څو پورې په دې باندې یو سوچ یو سوچ او یو فکر شوی نه وي او د دې مخنیوي شوی نه وي، دا به مطلب دا وي چې ورسره به مشکلات چې واقعي د پاکستان لپاره هم
د امریکا لخوا جاری شوی ریپورت کې ویل شوی که څه هم داعش په شام کې ماته خوړلې، خو په پاکستان او هند کې نو څنګه په کال 2019 کې فعالیتونه لرل او القاعده چې کمزوري شوی بیا هم د غډلې د لری پرتو علاقو نه فعالیتونه کول. د امریکا د کال 2000 د ترهګرې پړوند نړیوال جایزه ریپورت په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په 14 دسمبر په ټویټر ویلي پاکستان په کامیابۍ سره ترهګرې ته ماتې ورکړي او تشدد به د وسیلې په توګه کارېدل ونزغمي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
هر ورځ سلیریش ساتا پر ڈش اینٹینا تاسو پر یوٹیل سیٹلائٹ پر ٹیلیویژن تولا او بے طرف خبرونا باسونا او چیڑنے کتلے او اوریدل شئی
دا یوٹیل سیٹلائٹ فریکوینسی یا سپی اویا بی چینل یوسل دری
هر ورځ سلیریش ساتا
اروای صف امریکا دی واری ریډیو دی. د پاکستان تحریک انصاف حکومت داوا کوي چې په ملک کې میډیا د غربي ملکونو نه هم زیاته آزاد ده او په ملک کې خبريالانو ته د قوانینو د لارې تحفظ ورکوي، خو په پاکستان کې خبريالان وایي چې نه صرف میډیا آزاد ده بلکې د دغه قوانینو د لارې د دوی اوازونه هم حکومت خلی کوي. رپورت په اسلام آباد نه دی واری ریډیو خبريال وقار خان را کوي.
نړیوال رپورټونو تر مخه پاکستان د ډېری مدیرا سي د اغا هوادونو نوملړ کې شامل دي کوم چې صحافیانو د لپاره خطرناک ګرځول شوی دي. او د صحافیانو مرکزی تنظیم یو غړی چکیل انجم وای چې موجوده د پاکستان تحریک انصاف حکومت راتلو پس د صحافیانو مشکلات سیوا شوی دي. نوموړې زیاته کړه چې پاکستان تحریک انصاف حکومت راتلو سره سمدستی د طاقتوره پوزي اسټابلیشمنت په اغه منصوبو عمل پیل شو چې په میډیا بندیزونو په حق لوي.
میډیا د تحریک انصاف حکومت جوړېدو سمدستی پس د طاقتوره اسټابلیشمنت په وینا په لومبه پړاو کې د زرګونو پښمیره صحافیان بے روزګار کړل شو، او د ګام مقصد هم دغه وو چې ریاست دا یو واضح پیغام ورکول غوښتل چې څوک به د دوی خبره نه مني نو کار به هم بیا نشي کولای. د پاکستان ریاست دلته چین او سعودي عرب پر شان ماډل جوړول غواړي چې څه دوی غواړي یوازې به اها چاپ کیږي یا نشر کیږي. خو دومره ریاستي فشار پس هم د صحافیانو تنظیمونه به د دې اجازه ور نه کړي چې ریاست آزاد اوازونه غلې کړي.
سعودي عرب یا چاینا کا
وړاندې د صحافیانو او وکیلانو مرکزی تنظیمونو د پاکستان میډیا ریګولریټری اتھارټی نومې قانوني مسوده سخت مخالفت کړیو. نږدې ورځو حکومت د جرنالیسټ پروټیکشن بل په نامه یو قانوني مسوده منزور کړی دا، او حکومت وایي د قانون لوجې به د صحافیانو تحفظ یقیني کوي. خو د صحافیانو حقوقو د پاره کارکونکې افتاب عالم وایي چې په نامه دا بل د صحافیانو تحفظ د پاره جوړ کړی شوی دی، خو مقصد یې په صحافیانو فشار زیاتول دي.
صحافیوں کے تحفظ کا
حکومت خو وی چې د صحافیانو د تحفظ لپاره یو قانون سازی کړی دا، خو په دې قانون کې داسې خبرې شامل دي چې په میډیا بندیز په حق لري. لکه هم دغه قانون کې د صحافیانو د لپاره کچره د اغوی خبر غلط ثابت شي نو د سزا تجویز هم دي. نو د صحافیانو حقوقو د لپاره قانون کې هم صحافیانو ته سزاګانې موجود دي. نو د نوازه حشوا چې ریاست څه کول غواړي او د هر څه مقصد په میډیا قدغن لګول دي.
د پاکستان د بشری حقوقو د پاره مرکزی وزیر شیری مزاری بلخوی د بل مقصد چر هم صافیانو ته سزا ورکول یا اغي په ضد مقدمه جوړول نه دی. دا قانون مودې د پاره جوړ کړي دي چې د صحافیانو تحفظ یقیني شي.
موږ دا خبره نه کوو چې صحافیان ته سزا ورکوو او نه د قانون کې داسې څه خبره شامل ده. بس دا وایو چې هر څه به د قانون تر مخه کیږي او موږ غواړو چې صحافیانو په ضد تشدد مخه ونیسو او دې مقصد د پاره مو قانون جوړ کړی دی.
سږ کال هم په پاکستان کې په صحافیانو د بریدونو لړۍ نه دی ودرېدلې. صحافی اسد تور وای چې ور باندې په خپل کور کې نامعلومه کسانو تشدد کړی و.
اس سال میں ہی پانچ لوگ موجود ہیں.
یوازې سږ کال په صحافیانو د تشدد 15 پیښې رپورټ شوې دي او دا په وزیرستان یا لرې پرتې سیمو نه اسلام آباد، کراچۍ او لاهور پر شان لوی ښارونو رپورټ شوې دي. او د صحافیانو آواز غلې کول د یو تن نه خود ریاست تګلاره ده. مونږ ته نه ده معلومه پاکستان کې اصل حکمرانان څوک دي او نه دا تمه ساتو چې دلته د حکومت بدلېدو سره به څه مثبت بدلون راشي.
رپورټونه دا هم وایي چې کله نه پاکستان تحریک انصاف حکومت جوړ شوی دی په میډیا قدغنونه زیات شوی دي او په ډومبي پړاو کې دلته د زرګونو پښمیره صحافیان بے روزګار کړی شول. د صحافیانو حکومت د پارا کارکونکو تنظیمونو خپل رپورټونو کې وزیر اعظم عمران خان ته د صحافیانو ښکاری خطاب ورکړی دی. خو د پاکستان تحریک انصاف حکومت وایي چې دلته میډیا آزاد ده او په میډیا بندیزونو خبره هغه خلک کوي چې بهر هیوادونو ایجنډې تر مخه د پاکستان خلاف کار کوي. وقار احمد، وی او اے ڈیوا، اسلام آباد.
دا د وایس اف امریکا ډی وای ریډیو د زمونږه دا د یوې غنټې پروګرام روان دی. موږ به خبرې اترې اوسکو په پاکستان کې په کریپټو کرنسی باندې بلک سات پس موږ خبرې کوو. خو راځو تر ټولو اول د پاکستان د بهر ملکونو سره تجارت، خاص کر نوې ټریډ پالیسی چې جوړه کړې شوې ده. د پاکستان تجارت د بهر ملکونو سره ډېر کم دی او د برآمداتو په کانټیکسټ یا تناظر کې وکتل شي نو هغه کم شوی هم دی، خاص کر د سنټرل ایشین یا د مرکزی ایشیا ملکونو سره، د افغانستان سره. د دې لپاره چې کومه تګلارې جوړ شوې ده په دې باندې به موږ خبرې اترې کوو. زمونږ سره په دې پروګرام کې شاهد حسین صاحب برخه اخلي د پیښور نه، چې د سرحد چیمبر اف کامرس اینڈ انډستریز په پانه سینیئر وایس پرزیدنت دی. هغه زمونږ سره په پروګرام کې راغلي دي او دی په خپل باندې د سرحد چیمبر Standing Committee on Afghanistan and Central Asian Republic Countries ya CARS the Trade for Promotions chairman humdi shayad usen se ta usta program ke stream shwa yu pa khair raghli
manana khoshalo abad usse
zirat man der manana shayad usen se د هر سره مخ کې چې موږ په دې باندې خبرې اترو کو د ټریډ چې کوم فریم ورک او تګلارا دا سمره د پاکستان د بهر ملکونو سره برآمدات دا وخت په کم ځای باندې ولاړ دي، سمره سیوا چې یا سمره کم شي بده.
مننه اکرام صاحب، د تاسو کده اورال پاکستان مونږ خبره کوو چې د سمندر د لارې نه کم ایکسپورت پکې دو برآمدات پکې دل اغه هم زموږ ډیر زیات کم شي وی دی او دا وی په نتیجه کې زموږ امپورټ د تیر د بلوکارن باندې زیات شي. د دې وخت موږ د افغانستان خبرو او یا د منځنۍ اسیا خبرو او نو اغه د تیر د متونو کې تجارت هم روان وو، خو د مخکنه زمين ولیم ډیر زیات کم شي. هغه کې موجوده د افغانستان د نوې تبدیلی چې کوم حکومتي راغله دغم په کې ډېر زیات اثر لري. دا وی بانکي نظام او دا هر څه د کلیکټ شو تبادله میکیږي. یو قسم له مخکې په افغانستان کې به جنګونه او د اصلي او د جغرافیو اقتصادي جنرالو نو هغه سره موږ هم متاثر شوي. زموږ د خصوص نیبر پښتون خوا شوبا د دې تجارت هم ډېر متاثر شوي. زموږ منځنۍ اسیا ته چې کوم امپورټ کېدو دغه لارې نه هغه هم ډېر زیات او مشکلات سره مخ شوی دی. د نوې پالیسۍ په اړه چې کومه تاسو خبره وکړه، نو نوې پالیسۍ چې کومه جوړه ده هغه کې همدغه یو امید دی، دوی یو کوشش کوي به خپل چېره اووه پنځوس ارب ډالر ته خپل ایکسپورټ برآمدات ورسوي. مونږ که دغه فکر ته وګورو اووه پنځوس ارب، نو زمونږ په افغانستان او په سنټرل ایشیا کې کم نیچرل او پریکټیکل کې حالات ښه شي او مونږ برآمدات زیات کړو، هسې ورته وکړو خواري وکړو، نو هغه اتو عربونه والا اتو بلیونونه والا تلس بلیونه سره.
نو دا دا چې کوم دا دوی ټارګټ ځانته خو دی دی، دا سمرا تلس کې دی شي اچیویبل دی، سمرا پریکټیکل دی.
موجوده حالات کې چې موږ دا ایم ایف سره هم په ډیرو ستونزو کې مخ یو، زموږ یوټیلیټی کاست ډیر زیات شوی دی، زموږ انډستری چې کوم دی هغه ډیر زیات را مټیریل خام مال چې په کوم راتلو د کرونا نه بعد دا غیغه تفیر کرایانی نرخونه او زمون کرنسی چونکی بی ویلیو شوی دا هغه په وجه باندې موجوده چې کوم حالات دي، نو زمون انډستری چې کوم ایس ایم ای سیکټری دي، نو هغه ډیر تکلیف سره مخ دي. امیدونه چې کوم دي هغه په دې صورت کې کیږي په دې کې مخکې ماضی ته نظر ورکو چې ټول په یو ځای باندې دې ته کوشش کوي، حکومت په داسې پالیسۍ جوړوي چې کم زموږ داخلي وسایل دي، کم زموږ خپل پروډکشن دي، او کم امپورټ چې د بهر نه موږ راغواړو په هغه دي یا دوی ټیک زیات کړي، نو داخلي صنعت په پښتو ورځي. که دغه سه هم نشو کولای، موږ ګرانۍ هم موږ ډېر زیات په دې وخت په پاکستان کې د ګرانۍ لهر هم دی، خو موجوده وخت کې که موږ ګورو نو ډېر زیات چیلنجز دي نه ښکاري موږ چې دا به څنګه پوره شي. پښمن یو چې را داسې یو پالیسیان راشي چې هغه کې داخلي صنعت ته کورج ملو شي، نو دا غي په وجه زموږ امپورټ کم شي.
په دې دا خو څه د یو ویب راځي مثلا ډېر وخت راځي د پاکستان په دې باندې خبره تر کیږي، پاکستان تر اوسه پورې ایون کومنګا وګورو هندستان ته یا نور ملکونو ته بنگلاديش سره موازنه وکړي شي، نو آیا په پاکستان کې د نننا انوایرمنت هغه شان نه ده، د سرمایه‌کارۍ لپاره د حکومت توجه هغه شان نه ده، کنه په پاکستان کې کم سنتونه دي هغه دومره ډیولپ نه دي چې هغه ایون د ریجنل یا سیمایز چې ملکونه دي دا غي سر مقابله وکي، لکه افغانستان کې حالات خراب دي یا سنټرل ایشیا ته نشي تلنو، یورپ او امریکا یا نور هغه ترقی یافته چې ملکونه دي هغه سره د هندستان او د بنگلاديش او د نور چې کم ایشی ملکونه دي د هغه تجارت ډیر زیات دي، خاص کر برآمدات.
نو تاسو دا بالکل صحیح وایئ چې د هندستان او د بنگلاديش پر آمدات په مختلف سکتورو کې چې کوم ډېر څه وایي، زمونږ چې کوم برآمدات څنګه چې ما په شروع کې وی چې یوټیلیټی کاست یا ته دو سره د حکومت انډستری دا هغه سي سپورټ ورنه کړو چې ما په کار او ریاست ته چې دا کوم سرمایه گذاری چا کړی دا انویسټمنت کړی دی فیکټری نه ضروری دی چې دوی ته په مختلف وخت کې پراپر فیصلې وشي، ایسا روز دوی ته راشي او دا د دینه بچ شي چې موږ انډستری سیک یا اغلاړ شي ډیفالټ شي.
دا سپورټ تاسو کم کم سيزونه ته وایله کا کم خاص سپیسیفیک ویل شي چې سپورټ پسې کې پکار دی دوی سره، سبسډیز پکار دي، خام مال دا غي پیسې کم پکار دي، بجلی کم پکار کم پیسې ورکول پکار دي، څه سپورټ تاسو واړی؟
یوټیلیټی کاست دې ازوم دا همدغه دی چې زمونږ دلته بجلی چې کم حد تک ګران شو یا ګیس کم حد تک ګران شو یا د حکومت د خوانه کم ټیکسونه دي په موجوده وخت کې په یونټو باندې، هغه سره امپورټ کې یو سړی د خارج نه خپل اومغه جنس د خارج نه امپورټ کوي هغه ته ارزان ورزيږي. زیات تر انډستری زمونږ د خپل پروډکشن نه لاړه او هغه پیکینګ طرف ته لاړه چې هغه داسې مال راغواړي چې بدل تری پیکینګ کیږي، نو زمونږ د ملک نه ډالر ضرور بهر وځي چې مونږ امپورټ زیات شوی دی خو زمونږ ډالر بهر روان دي، دا هغه په بدل کې بیا چې کم زمونږ ډیولپ انډستری دا چې کله امپورټ راشي دا هغه کاست کمی، زمونږ ډیولپ انډستری چې کوم دا هغه سره کمپټیشن نشي کولای چې هغه په مارکیټ کې هغه سره وچلي. دغه ستونزې ضرور دا د حکومت هم کمی دی او زمونږ د تاجرانو هم دغه کمی دی چې مونږ په خپل حکومتونو باندې په خپل وخت باندې زور نه دی راوړی چې هغه دې په توجه وکړي. او په موجوده حکومت کې لګښتون زیات ذکر شوی چې مرکزی حکومت کابینه دوه نظر زر بدليږي کې یو وزیر یو کار شروع کړي نو هغه مغل تپات شي.
ها زمنګ په مخ کې یا اساس په مخ کې د غدون امازې دغه یو لوی منصب او هغه در چپ مخ کې چې هغه سمره د ناکامو سره مخ شول د حکومت هغه ته کې د شاغ شان توجه نه و تاسو په دې باندې بخپله باندې خبرې وکي خو فیصله باد ټیکسټایل ته چې وکټل شي یا نور ملکونو ته نو دلته آیا هغه شان څه ډیولپ نشول په شائل لکونو کې کم غټ غټ ویني تاسو
اکرام صرف څنګه چې ګډونه مازه په کم سوچ سره دلته راغله او هغه ټایم کې د پیپلز پارټي حکومت کې او سبسډي یې ورکړه او هغه سبسډي جایز زکه وا چې د بهر نه ډیر لري دا خیبر پښتونخوا کوم د فیصل آباد خبره کوي یا موږ د کراچۍ خبره کوي هغه بهر ته نږدې دی دا وی د کرایانو مصارف چې کوم دی زموږ نه ډیر کم دی شریف پل انډستری ته خان مان راوړي سبسډي چې ورکا هغه کې ډیر دوه کارو حکومت سبسډي ورکا د دوه نمازې ته خغت انویسټمنت رالو ډیر زیات خلکو سره پر روزګار شو ډیر زیات وچلی دا او مطلب خلک هم مستفید شو شوبې ته هم خیر ورسېدو ملک ته هم خیر ورسېدو چې ایکسپورت کېدو خو د بهر نه ملک ته ډالر راتلل کله چې حکومت بدل شو بیا بل جماعت رالو او وی مجبور شو چې هغه د پنجاب یا مثال د خپل نور علاقو پرېشر پرالو نو هغه د ګډونه مازه سبسډي ختم کړو سیمه کړو چې کله هغه ختم کړنو دا غینه بعد الټ یونټي لاړې ورس پور زغه ناروغه کیږي بل اخر چې هغه یونټي ودرې دي د بانکونو نه ډیفالټر شو او نیلام شو په اوس وخت کې هم که ګډونه مازه یو ګورو ډېر د شمار یو څو یونټي د چاري سروایوول کوي او خپل روزګار په دوام ورکړي ورکړي
پدې کې خو یو غټه وجه دا خو نه و ځکه چې کله لیوریج وی لیوریج مطلب قرض ډیر اخیستل شوی وی نو هغه یونټ بیا سروایوول د هغه بچ پات کېدل ډیر ګران وی پدې دا خو د قرضو په بنیاد ډیر یونټ نه وی جوړ شوی
نه د دې کې ډیر یونټ د قرضو په بنیاد به خو دومره غټه قرضې نه وی اصلي چې وښو چې کم مټیریال یا کاست د وی راغلو نو په سبسډي چې ونه د وی کاست کم او د وی سروایوول کوي شو همدغه چې دینه سبسډي واغسته شو نو که د فیصل آباد انډستری به هغه جنس جوړولو هغه به پیښور ته یا مردان ته یا پښتونخوا ته راوړو نو هغه به ګډونه مازی والا نشو کمپیټ کولی هغه به هغه جنس جوړولو خو هغه سبسډي نه ول هغه به کرایه زیاته راتلا هغه به خام مال را رسیدو کې مصارف زیاتېدل په دې وجه مارکیټ نه هغه رو رو دغه پروډکشن کمېدو دغه سیل کمېدو او د نورو د غټو یونټو سیل روانو نو دلته چې ګډونه مازه کې څو یونټې وي دا غي نه مارکیټ لاړو
ها اوس راته دوی چې شاید سین څه اوس راته دوی چې خبر پښتونخوا کې داسې کمی س انډستری تاسو موږ ته په ګوته کولای شي چې دلته دا انډستری دي چې هغه د دې علاقې لپاره ډېر ګټه کولای شي لکه خلک د فیصل آباد نوم د یو خاص څه لپاره اخلي یا د نورو زینو دلته کم داسې انډستری شته چې هغه افغانستان تم دا غینه سره برامد کې دی شي سنټرل ایشیا ملکونو تم تل شي رشکې کوم لاوس ډېر په انیشل یا په اولنۍ مرحلو کې سره واندي
بالکل رشکې هله اوس ډېر روسو دا تاسو د یونټو خبرې وکي زموږ په خیبر پښتونخوا کې چې غټ یونټو کې کم دی او خلک ته مستفید کیږي افغانستان او منځنۍ اسیا ته هم ری تجارت کوي هغه کې د سیمټ غټ یونټ په خیبر پښتونخوا کې څلور یونټ چې کوم سیمټو دي نو هغه سره ډېر زیات خلک مستفید دي کارې کې ترانسپورټ ته پزرګونو غاډي مستفید دي کارې کې امپلایز دي نو پزرګونو خلک پای کې ملازمان دي او دغه شي د یو غاډي سره شل کسانو رزق ترلاسه شوی چې هغه دغه یونټ نه لوټ شي خپل منزل ته رسي زه په دې یدين علاوه زمون په پیښور انډستری سټیټ یا تباد کې هم چې کوم یونټ دي نو هغه د حکومتي نا زیات تر چې موږ ورو دا وی ګلی وی چې موږ ویش کې سمټ ایک شو نو ورکاو کوهات روډ باندې زمو سمال انډستری کې چې کوم دی 10 یونټي دی لکارې کې یو یونټ په ذکر وکم چې داوود سن چې هغه امریکا ته اصله ایکسپورت کوي کینیډا ته اصله ایکسپورت کوي هغه په خیبر پښتونخوا کې په کوهات روډ باندې دی دره شکای چې کوم یونټي وی یا د هزار چې کوم اوس په هزار کې هم ډېری غټي یونټ شته اغینم خلکو ته ډیره فائدہ رسیږي او چې کم وړو کې اس ایم ای دی او وړو کې سرمایه والا خلکو واړه ایټمو کې کار کړو نو داغي د پر سروایوول کول ګران
سمره
زیات در ځلې ا سیمي باندې به موږ ودریږو زموږ پښتونخوا صوبا شوا د دې چې ا سیمي سونه خشي پخپو ودریږي او شو داسې په تیر حکومتونو کې چې افغانستان سره هم چې کم تیر حکومتونو زه سیاسي ستونزې سفارتي ستونزې وي تعلقات دغه سي نو چې څنګه په کار وو د دوه ګاونډیانو زمون په سیمي سېکټر کې ډېر داسې شیزونه وو چې په هغه باندې افغانستان ټکسونه د 3% نه اوچت کړل دي شو سېکټر هغه په دې معنی چې هغه بند شو دا غي برعکس لګي ډېری وړې کارخانه هغه جوړې شوې وي په هغه کې په افغانستان کې هغه دا غي کور کولو د پاره چې کوم دې په ټکسونه زیات کړل نو زمون په سیمي زیات سپورت چې کوم هغه افغانستان ته کېږي
سمره شاید حسین صاحب ډیر مننه او ډیر یو خداره چې وګت باسم دی او په دې باندې به موږ کې دې بل پروګرام هم کوچ په تفصیل سره پکې تاسو سره خبرې تر وکړو کوم وجوهات دي سس کې دي شي حکومت په ست تجاویز تاسو خوښ ته شي تاسو ډیر مننه چې موږ سره په دې پروګرام کې رااله
افغانستان لپاره لګیا یو پالیسي کې دې شي د دستم تاریخ پورې نوی جوړ شي او ولې چې هلته د بانکي نظام ختمېدو سره هغه تاجرانو ته ډېرې ستونزې دي موږ ته هم پاکستانی تاجر ته هم ستونزې دي نو موږ بارټر ټریډ باندې لګیا یو
بارټر ټریډ باندې ها
جی چې موږ اوس مطلب مجبور یو چې دا ری ترانسفر نه کیږي کرنسی ترانسفر نشته ټي ټي نشته بینیفیشلی دا ری بلاک دا نو موږ بارټر ټریډ طرف ته ترجیح ورکړې ده او ډیر شي زونه دا چې دی چې کوم افغانستان نه امپورټ کیږي پاکستان د نو موږ ورو غوي حکومت ته موږ دا خواست کوم چې دا خپل افغانو کې کې موږ خپل حکومت ته دا خواست چې دا تاسو په پاکستاني نفوس کې دا بازي ائټم کوي نو پیر شیبل خوراکي توګي دی کړی دي نور شي زونه چې او کې هغه سره به ټریک صحه د پورې بیا روان شي د موجود حالات نه چې دا کوم ورځ په ورځ دا ګراف لاندې غورځيږي دا به ودرېږي کم از کم ولګ به بر لاړ شي
سماره ډیر مننه کوم شاید حسین صاحب تاسو موږ سره لایو پروگرام کې ډیر مننه احساس وایس اف امریکا دی ریډیو او ټلویزیون د لوی خبر پښتونخوا خبرونه دا شاهد حسین چې د سرحد چمبر اف کامرس ان انډستریز په خوانی سینیئر وایس پرزیدنت وو هغه خبره ترې وکړه په پاکستان کې د تجارت او خاص کر برآمدات بهر ملکونو ته د هغې په کموالی باندې د موږ سره د خبر یونیورسيټي د اقتصادیاتو د سانګي پروفیسور زلاکت خان صاحب راغله دي زلاکت خان صاحب تاسو سلمو شو او په خیر راغله
السلام علیکم جناب مهربانی جی اکرام صاحب شکریہ
ډیر مننه زلاکت خان صاحب تاسو کې دی چې زمونږ د ملما روسیل کې ډیر خبرې اوریدلې هم وی منګ با په مجوی توګه باندې هغوی په خاص ټکو چې کوم څه کمې د پاغي خبرو کړل خو ستاسو سره په تګلار باندې خبرې تر کو چې حکومتي تګلار سمره دا خو د ډیر وخت راځي دا تګلار جوړیږي حکومت په تګلارو کې سمره ادم تسلسل خاري یعنی هغه وخت وخت باندې ماتيږي او کنه د سره تګلار هغه شان یو پریکټیکل تګلار تر اوسه پوري جوړه شوی نه دا کو جوړه شوی دنو هغه د ناکامو سره مخ ده
ډیر مهرباني جی بسم الله الرحمن الرحیم ټول نو مخکې جی اکراف سے موږ څو درس تاسو په پروګرام کې دا څو نور پروګرام ته خبره کړې ده چې همیشه د پاره زموږ په پالیسیز کې کنټینیوټی نه وي یو حکومت راشي هغه یو پالیسی ورکی بل حکومت راشي هغه بل پالیسی ورکی نو یو حکومت یو سټریټیجی اډاپټ کی بل حکومت چې ډیر راشي هغه بل سټریټیجی اډاپټ کی دا تسلسل چې په پالیسیز کې نه وي نو تر هغه پورې نظم په ملک کې زیات انویسټمنت کیږي شي فارن انویسټمنت خو پرې د چزم کوم خپل لوکل انویسټمنت دی انویسټرز هم دا ګوري چې زما سرمایه چې کوم د نوغه سکیور دا کاغه ان سکیور دا نو هغه هم هغه هیزیټیشن یو په چې زه انویسټمنت کوم او کو نه کوم نو دې لپاره چې کوم دې ضروری خبره دار چې موږ کوم پالیسیز جوړو سټریټیجیز جوړو کوم پلانینګ ته چې هغه کې تسلسل وي هغه کې کنټینیوټی او هغه ته کانسټیټیوشنل کاورج ملوږي چې هغه د پارلیمنت نه پاسې د حکومتي یا د دې نه پاس بل حکومتي چې هغه پالیسیز چې کوم دي چې هغه کې بیا دغه کینا ډیسکارډ کینا او پکار دا دي د پاره چې څومره سټیک هولډرز دي پالیټیشنز دي په حزب اقتدار دي یا اپوزیشن دي یا چیمبر اف کامرس دي د اګریکلچر چیمبرز دي څومره سټیک هولډرز دي چې دا ټول کینی رايوزي شي او په مشاورت سره یو پالیسی چې کوم دي هغه د اکونومي د پاره جوړ کی دا اوس د وخت आवाज دي چې مونږ حکومت اپوزیشن نور بزنس کمیونٹی ایگریکلچر څومره خلک چې کوم دي چې هغه اکانومی کې انوالو دي او په عجیبه باندې دا ذمہ واری راځي چې دا قسمه یو پالیسی په مشترکه مفاهمت سره او اتفاق سره جوړه کی او کم از کم هغه چې لګوي نو داږي مینیمم پیریډ 10-15 ایئرس کې دي چې دې کې به دغه ناراضي
حکومت پالیسی جوړ کړو خو بل حکومت را لغه هغه پالیسی یا تګلارې ونه ساتله
هر حکومت پل ٹریڈ پالیسی ور کوي کمرشل پالیسی ور کوي او هغه چلی نه ایون دا هغه حکومت دوران کی په هغه باندې صحیح طریقې سره دا هغه امپلیمنٹیشن نه کیږي دا ٹریڈ پالیسی خو هر دوه کال پس یا درې کال پس حکومت ورکي او دغه چې کم دی نو هغه باندې دغه امپلیمنٹیشن نه کیږي او بیا کم زمون ایکسپورټر وی امپورټرز یا نور انویسټرز وی نو هغه چیمبر چې مختلف وی نو هغه دا شور کوي چې یاره په پالیسی کې دا خو په ان گراوندز دا کیږي ریئلټیز دا سي دي نو دا سي خو یو پالیسی ایگزامپل زمون په ملک کې څوک نشي ورکولې چې هغه جوړ شي وي او هغه ان اټس ټرو سپیرټ چې کوم دی نو ا لیټر ان سپیرټ چې کوم دی هغه امپلیمنٹ شي وي دا څه خو زما ته نه یادي چې یو پالیسی وي کلم هم پالیسی 100% امپلیمنٹیشن چرته نه دي شي اسپیشلی کوم زمون اکنامک پالیسیز شي وي
ها نو پدې کې بیا حکومتونه کسوم د هوی ځنی سیاسي فیصلې بي کدا سه د پالیسو تسلسل نکېږي سبینه بیا ساسو په نظر باندې د یو اقتصاد په په نظر باندې د دې لپاره به آیا لیجیسلیشن پکار وي او کنه دغه پالیسي بسنګ هغه جاری ساتل پکار وي
ما خو سر تاسو ته ارزو کوم چې پالیسي یو کمپریهنسیو پالیسی جوړول پکار دي او هغه ته کانسټیټیوشنل کاورج ورکي اوس ما تاسو ته ارزو کوم هغه د باقاعده د پارلیمنت نه پاسې که دا حکومت ادارې نه پاسې چې پای کې چینج نه راځي دا ډېر ضروری خبره ده چې دا ډیسکنټینیوټی کم پالیسیز کې راځي نو د خلکو هغه اعتماد چې کم نه په ګورنمنت باندې په خپل حکومت باندې ختمیږي چې د خلکو دا کم ټریډ دغه چې کوم دی دا ټرسٹ ډیفیسټ چې دی د دې کمولو د پاره او د دې اعتماد سیوا کولو د پاره چې دی دا ډیر ضروری دی چې یو مشترکه او په اتفاق سره یو داسې پالیسی جوړ شي چې په هغه باندې د ټول سټیک هولډرز اتفاق وي او ما خو څنګه اوس تاسو ته مخکې ارزو کوم چې یاره 10-15 ایئرز د هغه د پاره مینیمم پیریډ کې خو دی شي د پارلیمنت نه پاس شي چې کله دیتا آئینی کاورج ملو شي بیا به یو څوک هم دا دغه نه کوي ضرورت نه کوي چې په هغه کې چینج راولي او همدغه سي یو طریقه ده چې موږ سره چې موږ خپل اکانومي واپس پټریک باندې چوری شو او دا کم حالت چې موږ نن په خپل ملک کې وینو دا حالت چې دی دا صرف او صرف همدې ڈسکنٹینیوٹیز کی کم زمون پا پالیسیز کی راضی دا آغی ریزلٹ کی
خواہ پروفیسر سے بہر ملکونو کی منگا کو گرو امریکا یو سرویس اکانومی نے زکا چی دا یو ترقی یافتہ ملک دے چین شو هندستان بنگلاديش الته لیبر ډیر زیات ارزان دی پاکستان هم پاغه ملکونو کې خو پاکستان د خپل ارزان لیبر یا د مزدوري د دغه چې کم یو ډیر لوی سکوپ الته دا غینې هغه شان ګټه نه ده پورته کړی آیا حال تک خلک بیا د سرمایه کاری چې کم میدانونه دي هغه ډیر کم دي او کسنګ
ګوري جی لیبر چې کم دي نو دا کم پروډکشن پروسیس چې دی نو دا صرف یو چیپ لیبر یا زیات لیبر اویلیبلٹی دا اغي په دغه کې دي نور کمپوننټس هم د پروډکشن دي. دا ستاسو بالکل ټیک خبر وکای چې کوم زمونږ دا خطه چې دا پاګی کې چې چاینا دا بنگلاديش دی انډیا دا دا ټول لیبر ابانډنټ نیشنز دي انکلوډینګ پاکستان. خو اغي ته فائدہ واخیست ځکه چې دا دي نور کم پالیسیز چې دي لکه کاسټ آف ډوینګ بزنس اغي ارزان کړي وي کم کړي وي. زمونږ په ملک کې یو طرف ته چیپ لیبر دی او زیات لیبر اویلیبل دی او بل طرف ته مونږ چې کم نور پالیسیز دي لکه ورځ تر ورځ مونږ د ګیس پرایس چې دی نو هغه کیږي د بجلی کیږي کله چې د پاور پرایسیز کیږي نو دا هم اثر غورځي کاسټ آف پروډکشن سیوا کیږي. خب بیا چې کم امپورټډ انپوټس دي د هغې پرایسیز سیوا کیږي نو هغې سره هم کاسټ آف پروډکشن سیوا کیږي. دغسې ورسره ورسره کال په کال چې بجټ اناؤنس کیږي هغې کې ویج ریټ سیوا کیږي نو هغې سره هم دغه کیږي. دا ټول فیکٹرز چې راغون شي نو هغې په وجه باندې زمونږ کم دا نږدې کمپیټیټرز چې دي ستاسو نمونه چې واخیستل نو مونږ بیا د دې جوګه نه یو چې هغې سره مقابله وکړو. مارکیټ چې کم اسپیشلی زمونږ د ټیکسټایل مارکیټ نو هغه مونږ لګیا دی بنگلادیش قبضه کوي انډیا قبضه کوي او دغه چې کم دی زمونږ په پاکستانی مارکیټس کې تاسو وګورئ نو ټول چاینیز پروډکټ پراته دي نو خلک هغه اخلي او پاکستانی پروډکټس یا شته نه ده او کشته نو هغه ګران دي بیا خلک نه اخلي. دا غي رېزلټ هم داري چې زموږ خپل کارخانه ورځ تر ورځ بندي کې څنګه تاسو سره اوس وایس پرزیدنت سره خبرو کا او هغه چې دغه چاینیز پروډکټس باندې یا نو فارن پروډکټس باندې هغه لوکل پروډکټس ریپلیس کیږي خلک هغه اخلي او دا رېزلټ داري چې بیروزګاری سیوا کیږي او انریسټ کم دی په اکانومي کې سیوا کیږي په خلکو کې ځکه چې ګرانیشتا انکم زرای هغه سي نه دي نو ظاهره خبره ده چې خلک نا امید کیږي او دا نا امیدی وځو چې بل ورستم الیکشن په کې پی کې د لوکل باډیز او شنو خلکو هغه خپل غوسه یا غم چې یا هغه کم افغان چې نو هغه د الیکشن د ووټ په صورت کې ظاهر کو د حکومت خلاف ووټ ورکو حکومت ډیر امیدواران چې اږي الیکشن چې کم دیږي لوس کو اپوننتس چې نو هغه الیکشن وګټلو دا د خلکو د افغان هغه یو اظهار و چې موجوده حکومت نه کولو ځکه چې دی خو دا وی ډیره غټه غټه کړې چې موږ به دا کو دا کو دا کو دا کو او شروع کې دي کوشش هم وکړو. اوس دا خبره ده چې څه فیکٹرز د وجه نه اږي هغه کامیاب نشو او حالت دي چې تر اوسه
ډیر مننه ډیر مننه موږ سره زلاکت خان صاحب په دې پروګرام کې د برخه اخستو د وخت کمی له کبله تاسو مننه کوم چې موږ سره په دې پروګرام کې رالی او خبرې مو وکړلې.
ډیر مهرباني چې تاسو خوشاله
اوسئ. الله پامان. دا د وایس اف امریکا دی بار ریډیو ټلویزیون دی او اوس راځو په بټکاین باندې خبرې ترې کوو. بټکاین او کریپټو کرنسی په مجموعي توګه باندې په پاکستان کې هم ډیر خلک اوس دی تجارت انویسټمنت کوي په دې کې. بټکاین باندې موږ خبرې کړې دي چې دا څه شی دی کریپټو کرنسی سره خو په مجموعي توګه باندې په پاکستان کې د دې حجم د دې د کاروبار حجم هغه وروستي رپورټونه دا وایي چې دا 40 ارب ډالر ته رسیدلې ده. موږ سره په دې پروګرام کې د پرمختیایي یا ترقیاتی منصوبو سلاکار پروفیسر ساجد اقبال صاحب راغلي دي. ساجد اقبال صاحب تاسو سلم شوې په خیر راغلي.
خوارم شه دې روان تاسو ستړي مشه
ډېر مننه کوم. ساجد اقبال صاحب دا راتوې چې دا کم ورسته شمیره چې تاسو هم دا غنه خبري او ورېدونکو موریدلې زمونږ ریپورتونو کې هم 40 ارب ډالر ته رسیدلې ده. په پاکستان کې لري کاروبار ډېر زیات شي باندې
هو دا خبره سم ده. بلکې زما خو خپل فکر دا لري چې د شلو او دا شل ډالر خدای ته دی چې دا یو لوکل د کریپټو کرنسیز اسوسییشن دی هغه کار کوي. نو کتر ته په سم توګه باندې دا غوښنه دا زما خپل اندازه ده چې دا د شلو بلین ډالر ول ډیر ډیر سیوا دي
او پدې کې دا پیسې چا لګولې دي دا پیسې لکه دا دومره شل عرب ډالر دي دا پیسې پکې داسې اندازه شته چې غټو انویسټرانو پکې لګولې دي انسټیټیوشنل انویسټرز چې کوم ته وي د بانکونو یا د کوم ادارې دي دا غي پسته دي او کنه عام خلکو پدې کې عام ریټیل انویسټرز پکې ډیر دي
اوس خو دا څه دا شل بلین ډالر چې چا خوځل دي لکه څنګه چې تاسو ته مونږ دا یو لوکل د کریپټو کرنسی اسوسییشن د غیدا ښکارا کړی دی غیدا د شمار ورکړی دی چې موږ پاکستان کې په کریپټو کرنسی کې صرف بټکوین کې نه په ټول کریپټو کرنسی کې شل بلین ډالر څخه زیاته انویسټمنټ لرو یا د موږ اسټس دی خو کچرته دا ریګولرایز شي او د پالیسی جوړشنه بیا به نور خلک هم خپل اسټس لا خو لکه دا چې خلک د تاریخ ښکارا کول غواړي انډیویډوال د خدای یو یو فرد او شخص نه ښکارا کوي ځکه چې په پاکستان کې لا د کریپټو کرنسی دا سید لیګل حیثیت نشته نو یریږي دا خلک خاص یو اشاره ورکړل
چې هم اوس په دې سات باندې چې تاسو را خبرې کول نو په دې سات کې مې کتل چې د وخت کې د کریپټو کرنسی دی یو بټکوین قیمت سره نو دا تقریبا هم په دې وخت کې کوم چلیږي چې خبرې کوم دا اته سل وخت زره وسوه او درې او یادې نن دا تقریبا نیم فیصد کته شوی دی د نیم فیصد مطلب دا چې 228 ډالر دا کوم شوی خو په دې کې په دوره د پیسې باندې 0% 8% او 10% باندې ښکتوال برواله هم راځي سمره پوری په دې کې خو دا ولټیلټی د چې ښکتو برکیږي دا سمره د خلکو د پاره خاص کر چې څوک په دې کې کاروبار کوي هغه یې سمره د خطر سره مخ کول شي ورنه
دا خو د اقتصاد ډیر بنیادی اصول دی چې کوم ولټایل مارکیټ کې هغه خلک مالداري هم ضروري به هم در
چې دا خلکو ته پته وي چې مالداري هم خو قطر غورځیم
او را غورځیم ځکه نو همدغه وجه ده چې کم خلک چې انویسټمنټ کوي یا کم ایکسچینجز کوي د دې ایکسچینجز کوي د کریپټو کرنسیز دا غي سره خپل ایکسپرټس ناس وي خپل ماهرین او سره دا خلک دا غي نه کوي بیا غا مشوره اخلي او دا اخلي او دا غي په مطابق باندې دې به خپل انویسټمنټ کوي اخلي یا خرڅي خو د کریپټو کرنسی دا ولټیلټی چې کومه ده دا د دې وجوهات د خپل وجوهات به وجو یز ټول رغټه وته دا چې دا خو لکه دا سي اغه ریکګنایز کرنسی نه ده چې ریکګنایز کرنسی نه ده نو دا برخ کته به دازي څنګه تاسو ول چې یو په څه د شپک څه ده او ډیر ډیر پورې برخ کته تلې شي لکه چاینا چې کله بټکوین باندې بندیز ولګو ماین زي بند کړو نو ډیر وخت کته لري کنه یا دا چې تایکونی سو بزنس تایکونی خبرو کې دا له تر بره لاړ شي چې بل خبرو کې سره خطر راشي نو د دې وجه دغه دا چې څنګه یو حکومتونو دا چې قانون دې جوړ کړی میګل اټکلین د پزیات ملکونو کې کریپټو کرنسی او خاص تر بټکوین نه غي پوهه باندې دا ولنتیو
ها نو آیا د دې پښا باندې څه شی پراتلی چې هغه سړی وای چې دا یو اساسه ده دا یو اسټ دی
اساسه خو دا چې څنګه انټرنزیک ویلیو یا ورته یو قر دې نشته دی خو د دې چې کوم ویلیو دا هغه په بلاکچین ټیکنالوژي کې ده لکه د دې چې کوم استعمال دی د بلاکچین ټیکنالوژي لکه څنګه چې د پیپر یا فیټ کرنسی دا د هغه شاته د حکومت سټمپ یا مهر دی هغه غي ته ویلیو ورکړي یا ګارانټي ورکړي دا شان د کریپټو کرنسی شاته د دې دا چې کوم ټیکنالوژي دا دومره سیف او سکیور اغه دې ته ګارانټي ورکړي او د دې خپل ایکو سیستم چې اغه دې ته ګارانټي ورکړي
نو چې تاسو دا وایئ چې دې دا سیف او ساوند اوس دا په سلګونو نور کریپټو کرنسی رالي نو څنګه بیا بټکوین په ځای باندې سیف شولا دا غي خو چیلنجونه مخې ته رالل دا چیلنج کی او داري حکومتونه اوس هم د کریپټ ډیجیټل کرنسیز انتر دې چې پراتونکو کال کې کېد شي د نړۍ سره خوښه او اتیا فیصد ملکونه هغه انټروډوس کیه معرفي کی نو آیا د دې به خپل ځای پاتې شي
ګورې چې د کریپټو کرنسی خو یو بنیادی مقصد دی یو خدای چې دا به ډیسنټرلایز کړي ډیسنټرلایز مطلب دا دی چې د دې ترانزیکشن چې کیږي پی ټو پی ترانزیکشن او موږ پی ټو پی ترانزیکشن پاره کې فائنانشل ادارې بانک یا حکومتونه د هغه انوالومنت نه وی نو کچرته ملکونه خپل کرنسی جوړه کې کریپټو کرنسی په زمانه مې خیال کاوه چې موږ په دغه ټریډیشنل هغه دغه کې د نظر کې وته کریپټو کرنسی ویل
چې تاسو دا وایي چې
الکترونیک کرنسی
دا پیر ټو پیر شو یعنی د یو کس نه بل کس ته دا ترانسفر کېدې شي او هم د ټول نه زیات منی لانډرینګ د دینه علاوه د سمګلینګ د پاره د خلکو نه د پیسو اخستلو لپاره هم دا کریپټو کرنسیز استعمال شوی دي. په داسې حالاتو کې دا څنګه پاتې کېدی شي؟ آیا حکومتونه لکه په چین کې په بندیز ولګېدو زیات امکان دی په نورو دنیا کې د دې خلاف بیا بندیزونه ولګي، نو آیا پاتې کېدی شي د خلکو؟ بلکې دا نیکولس نسیم طالب که چرته تاسو ګورئ، دا ډېر لوی کتابونه هم لیکلي دي او د امریکې یو ډېر ټریډر هم پاتې شوی دی او د امریکې په یو لویه یونیورسټي کې هغه سټاتستیشن هم دی. هغه په خپلو چې دا به زیرو ته راځي ځکه چې د دې انټرنزک ویلیو نشته. زه به د امریکې د یو فیډرل ریزرو چیرمین حواله ورکم، هغه وایي چې داغه نه کله تپوسو چې تاسو وایي چې دا ټیک نه رو دا خبر روانه ده. هغه مثال دا ورکړو چې خلکو ته پته چې هغه په جوارخانه کې جواری کوي، پیسې بیلي، خو د هغې باوجود هلته خلک ځي. نو آیا نه ویني چې خلک پیسې بیللی شي؟
د دې کې خو هیڅ شک نشته چې پیسې بیللې شي او پیسې ګټلې شي. خو دا خبره کول چې کریپټو کرنسی به زیرو ته راشي او بالکل به ختم شي، نو خو چې دا ډېره سمه خبره نه ښکاري، ځکه چې د دې شاته کومه ټکنالوژي ده چې ما مخکې ویل پرسن ټکنالوژي نه، دا خو صرف لا کریپټو کرنسی ده. چې د نن دا لس کال وروسته زه دا چې ویلم چې ټول ډیټا او انفورمیشن به په دغه بلاکچین باندې وي.
په بلاکچین کې به وي، خو په بلاکچین ته کېدای شي حکومتونه په خپله لاړ شي کنه. نو آیا بیا به دې کوم ضرورت پاتې شي چې بلاکچین په خپله یو ټکنالوژي ده؟ صحیح ده چې انټروډوس شوی و، دا یو انوویټیو یو ښه ټکنالوژي و، خو لکه بیا یو داسې ټکنالوژي هغه له دومره ځای ورکول چې په خپل کرنسی په کرنسی کې چې کله د یو فیصد نه زیات شي او تار چړاو کتواله برواله، هغه کرنسی دا غي مثال منګه د لیرا ورکول شو، د ترکی د کرنسی ورکول شو، یا د برازیل د کرنسی ورکول شو، هغه به څوک اخلي نه؟ د دې د وجه چې په هغه کې ډیر زیات کتواله او برواله راځي او د دې د وجه خلک ډالر اخلي.
ګورېږي کو خپل کریپټو کرنسی شروع کی کنه، تاسو نو وینئ چې د کریپټو کرنسی یو ډیر بنیادی اصول دی او هغه ډیسنټرلایزیشن دی. ډیسنټرلایزیشن دی، نو هغه ډیسنټرلایزیشن چې ونه شو معنا بیا هم پکې بینک او حکومت انوالو شو. نو زما نه دی خیال چې خلک دغه حکومتي کریپټو کرنسی ته زیات اټریکټ شي. خلک به بیا هم
چې دا کرنسی وي، کریپټو کرنسی وي، زه خدایم چې ابا کرنسی وي ښه.
او بل دا چې دی چې تاسو د کرایمز خبره وکړه کنه، نو کرایمز خو چې دی دا منی لانډرینګ او دا کسی خو په پیپر او فیټ کرنسی کې کیږي کنه. دا په دې کې خو ایکسپشن نه دی، خو البته دا چې کولی شي چې ډېرو ملکونو چې دی لکه په خپل باندې امریکي او ډېرو څه څه ریګولیشن دي دغه کړي دي. که معنی کوم خلکو سره بټکوین یا کریپټو کرنسی شته او غواړي چې هغه لیګل ایسټس حکومت ومني، نو هغه خلک ډیکلیر کولی شي په ډېر یورپین ملکونو کې، په امریکا کې، په کناډا کې، په دې ډېر ځینو کې هغوی چې دی هغه ډیکلیر کولی شي بالکل ګورمنټ سے اوسره منیم چې دا ستاسو کریپټو ایسټس دي او ستاسو لیګل ایسټس.
اخیری پوښتنه، چونکه وخت لږ دی، دا راته وایي که چا سره پیسې وي هغه په لږ ډېر پوهېږم او هغه سره دا پیسې دومره وي چې اپ کاروبار هم کولی شي، بیا هغه به څه مشوره ورکوي؟ آیا سیف انویسټمنت دی او کنه هغه بل څه په کار دی ورسره؟
نو دا څه چې ولټایل مارکیټ دی او په ډېر رضایت پکې انوالو دا، نو که څوک په پوهې نه خوري بالکل هم نه کوي، خو که ځان مخکې پوهه کی په دې ټول میکانیزم باندې، د دې په مارکیټ باندې، د دې په دې ولټیلټی باندې، نو زما په خیال کې دا بد مارکیټ نه دی، ښه مارکیټ دی، خلکو پکې ډېر ډېر پیسې مو ګټلې.
ساجر اقبال صاحب، ډېر مننه کوم تاسو او راتلونکو پروګرامونو کې به په کریپټو کرنسی باندې به وخت په وخت باندې خبرې اترې کوو، ځکه چې دا یو نوی مظهر دی، فینامینا ده، په دې باندې به خلک پوهېدلم ځان غواړي. نو راتلونکو پروګرامونو کې به هم زموږ سره راځي. تاسو ډېر مننه. په دې باندې زمونږه د لوی خبر پښتونخوا د خبرونه سره ترسیږي. کتونکو ورېدونکو، زه محمد اکرام تاسو ته اجازه پړم. سلام.
په دې بحث کې چې تاسو کوم خبري وريدي، دا د ملمنو خپل نظر وو.